روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم په افغانستان کې د ګرمۍ څپه او همهاله ورسره د غیر ساري ناروغیو ډېرې د ایمرجنسي په نوم یو بنسټ ویلي افغانستان کې دیش په ورځو کې غیر ساري ناروغي ډېرې شوې د ګرمۍ څپه او د ناروغیو د ډېرې دوه اندېښنې داسې مهال راپورته شوې چې لوړاندې د روغتیايي سیستم د کمزوري او د برېښنا په ګډون د یو شمېر نورو اسانتیاو د نشټوالي شکایتونه ډېر دي ګرمۍ او غیر ساري ناروغي څومره سره تړلې دي ګرمۍ او پتیرا بیا د لمر مستقیمه وړانګې د انسان بدن او په ځنګړی توګه د ماشومانو بدنونو ته کوم زیانونه اړوي څنګه ځان له ګرمۍ او جلوهلو څخه وژغورو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو کوربه مو زه اسد الله لودینم او را سره میلمه دی په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزی او درنکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ له استودیو سره د تماس شمیرې دي 00 22 12 15 01 01 یو د واتساپ شمیره هم درته وایم که چیرته انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واتساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ دا شمیره ده 00 22 12 01 01 یو شمیر اوریدونکو له وړاندې په واتساپ کې راته خپلې پوښتنې را لېږلې هغه به د خبرونې په ترڅ کې اورو او ډاکټر صاحب ورته خپل ځوابونه وایي لنی کمرغه چې ډاکټر صاحب ملکزای هم سټوډیو سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پایل لدینه وکړو چې نن سبا په افغانستان کې خصوصا پلازمینه کابل او د غراز جنوبي او شرقي ولایتونو کې د ګرمۍ څپره غلې ورسره همحاله په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي د ایمرجنسي په نوم یو بنسټ چې روغتیايي چارې مختوړي خبرداري ورکړي چې غیر ساري ناروغي هم زیاتې شوي آیا د ګرمۍ او د ناروغي ترمنځ کوم تړون شته لکه څنګه چې په سړه هوا کې ځینې وایروسونه فعال کیږي
نورین صاحب سلامونه د ځواب لپاره باید وایم چې ولینا په ګرمۍ کې غیر تیریدونکو یا نن تیریدونکو غیر ساري ناروغي هم زیاتېږي البته دا غوښ شمیره ډیره ده یو شی چې بي حد زیاته هغه د جرمن ژبې کرایز لګوتو یا داسې باید وایي چې د هغه شی چې د زړه سکته سره ته پیدا کوي هغه شی چې انسان په ځمکه ورځي یا نه فشار ټیټيږي په ځمکه اولیږي او هغه کې برخه کې نور ناروغي وایم د مثال په توګه غوګو بنګارې زیاتېږي سرخوکې زیاتېږي سړی ته کانګې سړی ته ورځي نو دغه څه ډېر د نورې ناروغي دي چې دا نه تیریدونکي ناروغي دي او بلته ګرمۍ کې پیدا کیږي ووالینا
ښه او ډاکټر صاحب راځي چې هم د ګرمۍ کې لږ ذره تام شو او سبب یې اوریدونکو ته نوبت ورکو په ګرمۍ کې کرنا کله داسې غونه کیږي وای فلانای سړی جل ووه خلک داسې فکر کوي چې وبنه دی ورسېدلې په طبي اصطلاح کې دا څنګه دی یل د طب له نظر دغه جل وهل څنګه موضوع ده څه ډول موضوع ده
لوزین صاحب په دې کې خپل وخت ډېر کته ګورګانې دي نو زمړی به دا چې وایي چې یو څوک د مثال په دغه ګرمۍ شړی دا کدا چې وایي لوزین صاحب موږ تقریبا کال مخکې هم دا چې یو پرونه دلودله ما یو خبرونه اوریدونکو ته وړاندې کړې و نو ځینې اوریدونکو نه پېنګ ورته تکراری بچی درشه خو بیا هم کېږي ته نو وایم کوم اوریدونکو د دې لپاره ځواب لري نو دا څه وایم ک چې ته یو کس ته دا هغه یوازې سر کوپړې مرکه ده او لاندې په دې نه بالکل یو یخ سی کېده مثال په توګه وګورئ یا یو لکه فریزر غوړي یخ ځای ده یوازې کوپړې مر وه ټول بدن یې خو پوره په مرخې ته یخ ده هغه دې خطرناک ده او یو کس چې ټول بدن یې مر کېده او کوپړې بچتا یخ ده دا ډیر خطرناک دی نو دا ځواب به اوس یو ځل بیا تکراری تاسو باندې اوریدونکو ته پیډو اوس به راشم ستاسو ځواب ته نو دا څه وایم چې البته دا مختلفه کټګوري ګانې دي یو کس ته د مثال په ګرمۍ وهله اوس پښتنو کې چې ګرمۍ څه شي مثلا مر ګرمۍ وهله ده او کوټه یې ډیره توده کړې ده جمعې ده دا به هم یو پښتنه یي چې اوریدونکو ته به پیډو د مثال په توګه یو څوک ته خپل کوټه په ژمې کې تومره توده کړې ده چې تلويخ 45 درجه ته په ګرمۍ کې یعنی کوټه توده کړې ده ته دا 45 نه زیات حتی شپږ تلويخ ته دي اته 45 درجه ته خپل کوټه په بخارۍ باندې توده کړې ده یو بل کس ته په اوري کې په مرکه تقریبا 15 درجه گرمی ده. آیا کوم گرمی زیاته ده؟ خطرناک ده. هغه گرمی چې په مرکه ده درجه خوین نشه ده، او یا هغه گرمی چې په کوټه کې ده ژمه ده یوازې بخاری ده لاره ده. نو اوس نو لکه ځواب به لکه اسانه کړو، تاسې به ووایو چې د دې پورې ده چې آیا یو چا بدن چې ده خپله تشه بدني دغه چې تود شوی ده چې ګرمي کوي، او یا دا چې دننه بدن یې یعنی دا چې خپله ترمامیتر باندې کته هغه حرارت وګوري هغه مو سر پورته شوی دی. نو دا وایي که یو چا ګرمۍ وهلی دی، کمزوری شوی د ګرمۍ له لاسه، هغه دومره خطرناک شوی دی. او هغه څوک چې بیا داسې شوی دی چې بدن یې دننه د خوا تود شوی دی، که ترمامیتر باندې وګورو چې هغه تبه وایي چې ډېره شدیده تبه لري، مثال په توګه 40 41 کله حتی 42 درجو ته هم ځینې انسانان دي چې د هغوی د بدن تودوخې پورته کیږي، نو هغه بیا بیخي د مرګ حالت دی. نو دا وایم چې دا مختلف شیونه دي، یو ګرمۍ وهل دي. نو بل په اروپا کې ما وویل چې څو کټګوریګانې دي. لومړی دا وایي چې ولا د خلک څه د ګرمۍ د لاسه ستړی یم، ګرمۍ ستړی کیم. رښتیا چې وګورئ چې ګرمۍ سړي ته هر قدم داسې ښکاري لکه غره ته چې خېږي، دا چې د ګرمۍ پازا کړی دی. یو دا دی چې یو څوک ګرمۍ وهلې ده، دا غمانا دا چې لکه جلد نږدې شوی، دا چې دا حتی خپل دننه د بدن حرارت هم ورسره پورته شوی دی. او دریم شی چې دی هغه یو چا مر وهلې، د مر وهلو تاوان بیا زختې ده. اوس به نو موږ ما یو پوښتنه وکړه اورېدونکو ته موقع ورکړو، که څوک راته د دوه پوښتنو څخه ځواب لري هغه راته ووایي، که نه نو موږ تاسو به خپلو پوښتنو ته ادامه ورکړي.
و ډاکټر صاحب اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، اوریدونکو سره زه خبره کوم، د دې پوښتنه به وورو بیا به دغه ستاسو پوښتنه هم ورته مخ ته کو چې څه وایي. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی مهرباني خبرې وکړي، غږ مو وصل دی. فکر کوم دغه اوریدونکو سره اړیکه کې ستونزه ده. ډاکټر صاحب دغه د جل وهلو او المر وهلو توپیر ستا یا د ګرمۍ وهلو او جل وهلو راځي تاسو مخکې اوسه واضح کړ چې هغه د بدن حرارت ډیر مهم دی، چې بدن ته حرارت لدی باندې خو ورغلې دی، او که خپل دننه بدن ګرم سوې دی یا ته په پیراغلې ده، دغه د باندې حرارت خو معلومیږي چې یا به د لمر له کبله وي، یا هم مثلا د بخاری د تودیدو له کبله په جمی کې، یا هم مثلا یو څوک په موټر کې مثلا کینی یا موټر ډیر لمر سور کړي. ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه هم وي چې دا د انسان د بدن دننه ګرمي یا تبه دا څه ډول رامنځته کیږي؟ وینه ګرمیږي د انسان کې، وینه ګرمیږي والی ګرمیږي، یعنی کوم عضلې دي یا کوم برخه د وجود چې په تبه کې رول لري؟
که لومړی خطا دې چې کله چې ګرمي شي یا د بخارې دلاري او یا د لمر دلاري، د انسان بدن ورسره تودېږي، همدغه تودوخي بیا په قراره قراره هته وینو ته هم ځي. دا یو دلیل شو. دوم دلیل پیدا دی چې د انسان په بدن کې چې وګوري لودین صاحب یو شی به ټویم چې کله چې یو ځي کې په افغانستان کې بل دنیا کې ګرمي ډېره وي، هغه شتمن کسان داسې کوي چې ځان ته یو ایر کنډیشن اخلي، یعنی کوټه سړون کې اخلي کوټه سړیږي. نو هغه ایر کنډیشن خو نو خدای پوجات کرنے کې یا به برېښنا به لګي، یا به په تیلو باندې، یا به ګاز یو شی باندې لګیږي، مصرف کوي کنه. نو انسان چې وګوري لودین صاحب خپل بدن کې هم یو ایر کنډیشن لري، که اوس پوښتنه وکړو چې ایر کنډیشن ته بدن چیرته دی، نو هغه به ووایم چې د انسان ایر کنډیشن د انسان په پوستکي کې دی، یعنی دا چې د انسان په پوستکي کې په ملیونونو ریسپټورونه دي. ریسپټور دې ته وایي چې یعنی خبر ورکوونکی. نو دا چې مطلب مې ده دی چې که چېرته مثال په توګه یو تبه باندې یو انسان لاس وکړي، نو د انسان لاس کوم بیا ځای په ځای یا صبر خو نه کوي چې کله چې انسان لاس سکروټه غوندې تور شو په هغې لاس ایسته کوي، بلکې لاس کولو سره چې توده ده ځان ایسته کوي. ولې؟ د انسان په پوستکي کې یو شی خبر ورکړي چې هغه ده تود دی ایسته کا. نو انسان په پوستکي نور ځای کې هم داسې شی ایسته کله چې ګرمي شي، نو مغزو ته خبر ورکړي چې سره ګرمي ده ته ځان ته نه وساته. ها اوس نو ایر کنډیشن خبرې مو په چې د انسان پوستکي ده څه شی ده، نو کله چې پوستکي احساس وکړي چې ګرمي ده، نو د پوستکي نه خبر شي مغزو ته ډیره سخته ګرمي هي سړی یو چاره په کار ده نو ایر کنډیشن دی چالان کړه د انسان ایر کنډیشن څه شته خوله ده انسان خپل خوله تولیدوي نو کله چې انسان خوله تولید کی به انسان لږ یخیږي دې لپاره چې اوسیدونکو په دې باندې ښه پوښتنه د دین سره یو مثال به درشو که یو توده تبۍ ده یا تیګه ده هغې باندې اوبه واچوه آیا تبۍ سړیږي که نه سړیږي انسان بدن هم درد کله چې د انسان بدن تود شو نو خپله انسان په پوستکي باندې اوبه اچوي خو بهر نه خو اوبه نشته خو خپل بدن نه خوله کوي همدغه خوله دا معنا لري چې پوستکی د انسان لکه یخ شور باندې یعنی خپله ایر کنډیشن چالانیږي د انسان خوله کوي او انسان د بدن بیا لږ څه سړیږي ورسره اوس مخکې خبره بیا هم راغله دې دپاره چې دغه خوله چې انسان کوي انرژي ځای کوي یعنی هغه ته ډېره انرژي پکار ده نو قوت پکار ده په دې اساس باندې نو خپل همدغه انرژي تولیدول چې خوله جوړوه او اوبه بخاروه انسان دومره بدن تودوي په انرژي تولیدولو باندې چې دننه هم د انسان بدن تودیږي ورسره نو دا مې اوس نو باید فرق وکړو چې که چېرته د یو انسان تش ګرمي شوی هسې لږ څه شوی دی دا دومره خطرناک نه دی نسبتي ته چې دننه بدن یې تود شي نو هغه چې تود شي دا معنا داسې په سړی باید فکر وکړي چې ډېره سخته تب یې نیولی دی او موږ ته معلومه ده چې تبه چې څلوېښت درجو نه پورته شي بیا نه هر چا ته خطرناکه دی نو کله کله داسې کېږي چې ګرمۍ د انسان د حرارت درجه د څلوېښتو نه نه یو څلوېښت دو څلوېښتو هلته هم تودېدلی شي چې دا نو مطلق د مرګ معنا لري
بله یعنی که تبه درجه ل 9340 تجیگی یا 340 مثلا یا 340 خدای مکړه نو بیا خطرناک کیږي کله نه کله د وطنو کې بيداس کول چې دیو چا به سراته به په وطن کې خو ترمامترونه هم نسته چې هغه د تبه درجه وګوري خو هغه مور او پلار به د ماشومانو تبه کتل بیا نو تکاور تل لندول پکې خودلې د وجود ګرموالی ډاکټر صاحب ولی خطرناک دی کوم عزلی دی وجود یا کوم برخه دی وجود چې کله چې د تب درجه یا د وجود د حرارت درجه ل 40 اوړي بیا نو د مرګ خطر سره مخامخ کیږي انسان د مرګ خطر سره مخامخ وي اوله
رودین سپاتې وایي چې د انسان په بدن کې یو ازنه سلطان چې د مهم دی اول مغز دی مغز دی نازولی دی نو د انسان مغز د پاره اغه درجه په کار ده چې بالکل خیزه سي ځان کوم ما درجه ده د چا د بدن درجه د شپږ دیش د چا شپږ دیش اشاره پنځه او ځینی کسان دي چې بدن یې تودي څه کم و دې درجه پورې ده اغه درجه ده چې مغز پکې خوشاله وي نو راغلو دې په چا څومره چې و دې شونه درجه مخکې پورته ځي مغز وای چې نه خوښ مې نه شو زه پازا بیګم مه توده وځان نو ودې شونه که نیم دېش نیم شي مغزو سره سس چی د مغزو فعالیت کم شي هم داسې چې اته دې شو نه دې شو څلوېښت شو نو نو مغزو وایي چې زه خو لیونی شم نشم کار کولی نو دې لپاره بیا خبره دا ده چې ځینې پروتینونه جوړېږي بدن کې چې هغه پیسه وژونکي پروتینونه دي نو مغزه یې هغه نشي زغملی نو دا مې ویل چې د بدن حرارت نو که چېرته بیا پورته شي اولنی غړی اولنی ارګان چې وایي نو زه مړه شم نشم کولی هغه مغزه دي نو داسې فکر که یو ځینه چې قمانداری نه شي نو پاتې بدن بیا کوم شی نه شي کولی یعنی مغزه هېڅ رقم اداره نه شي کولی د بدن نو سړی بیا د وایي زه دي نو ځکه د مغزو د باید سر تاوان کوي چې بدن حرارت درجه لوړه شي
کور ودان سلامت اوسې ډاکټر سي محترم راځي چې اوس اوریدونکو سره خواله وکړو وګورو چې اوریدونکو څه پوښتنه لري او د غزمګو پوښتنو ته څه جواب لري یا اوریدونکو سټډیو سره وصل دی ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
سلام علیکم ودان صاحب تعال شب خیره
و ډیر مننه سلامت اوسې تاسو کوم ځای نه اړی کني ولې
سلام احمد اجل د روزګان
څخه ښه عادل صاحب مخکل دي چې تاسو پوښتنه وکړئ دلته ډاکټر صاحب یو پوښتنه وکړه وای باید یو اوریدونکو جواب کی ډاکټر صاحب پوښتنه لري وای کچیرته یو کس ټول بدن لمرته کېږدي یا ګرمۍ ته او سر سوري ته وي یا سر په سلام په یخ ځای کې وي دغه حالت وای د انسان لپاره خطرناک دی او کنه برعکس ټول وجود سوري ته وي یا ټول وجود یخ وي او د سر کوپړی لغار نه پاس د دلمر حرارت ته وي. تاسو دغه پوښتنه جواب کړئ چې تاسو په نظر کوم یو د انسان وضعیت خطرناک دی او بیا ورسره خپل پوښتنه هم وکړئ.
ډېر ډېر بخښنه کوم، سلام ډاکټر صاحب. تاسو ګومان چې ټول یا ګرمۍ دي یا صحیح دي، دغه فائدمن دي هغه چې صحیح دي یا بدل مات دي هغه کار ناکام دي. موږ ډاکټرانو مې ته ګورې مې کټو زه ډاکټر صاحب پوښتنه کوم.
خا تاسو وایئ چې ساري سایه ته دغه حالات خطرناک ده او کنه وجود سایه ته ساري مرته؟
دغه ډېر خطرناک دي چې خلوخ یې مرته پیدمن دي خلوخ سایه ته.
خا تاسو وایئ چې دواړه هو مهرباني وکړئ عدالت خپل پښتنه وکړئ.
ما یو زوی دی څول سکاله څنګه د سکاله دی. ما ډاکټر ته وروسته مینه کې وکی نو هغه څول چې د امریکا دی د نجی میکروب بلس خو شي اشتیا ډیره بند ده، اشتیا نه لري او په دانه څه پزاب دی. یوه کله موضوع ته ونه وتم ډیره بښکوه.
خا سلامات اوسې کور ودان. موضوع زموږه ګرمي ده کله سي
ګوره لوجن صاحب. الو جن صاحب.
اورم اورم عادل صاحب.
دا څه خوا ګوره ما کاټوا اوس خوراج دی نه ست چې ما خپل پښتنه دی ډاکټر صاحب.
سمه ده، تاسو منتظر سي زموږه ټلیفوني لاینونه ډیر دي، تاسو بدل ته منتظر اوساتم. تاسو خپل پښتنه واوري چې ډاکټر صاحب درته څه وایي بل اوریدونکو سره خبره کوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خدای دې ایمان قبول کړم. محترم اسلام الدین صاحب سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته وایم نه دی چې روغ جوړ به
کور ودان. اتل صاحب سلامات اوسئ، تاسو هم ستړي مشي روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدل. ته ډاکټر صاحب یو پوښتنه مطرح کړې مخکې غبل اوریدونکو ویل چې دواړه یعنی دواړه ځوابونه ویل چې دواړه حالات خطرناک دي. یو پوښتنه تاسو نه کوم ډاکټر صاحب، دا پوښتنه کړي چې بعد اوریدونکو ځواب کی که چیرته په همدې ګرمۍ کې د یو انسان سر مرتوي، د سر کوپړی مرتوي او ټول وجود سوری توي یا ټول وجود یخ ځای کوي، دغه حالات تاسو په نظر د انسان وجود ته خطرناک دی او که برعکس سر مرتوي ټول وجود سوری ته یا برعکس وجود سوری توي سر مرتوي؟ زه فکر کوم د پښتنه مالک در رانه ګډوډ اسوي. ان شاء الله چې تاسو به د پښتنه اخیستې وي کوم حالات خطرناک دي د انسان لپاره؟ تل سي
خدای دې خوشاله کړو. لیم تاسو ډېر شایسته په ډېر پوری پښتنه لودین تاسو ما په فکر نظر زوم دواله حالات د انسان لپاره ډېر خطرناک دي. شدید ګرمۍ ته کله انسان خالی بدن دوم ډېر تاوان کوي او کچیر خالی هر لمر په مثال بدن سایه کې هم شدید بعد په نورمال حالات کې انسان دغه لمر خوچدي ډېر خطرناک دي. لودین تاسو محترم
خا سلامات او سید تاسو وای چې دواړه حالات خطرناک دي. مخکې اوریدونکو هم ورته پښتنه وکړه، یو څه تفکیک کی تخنیکی دی ډاکټر صاحب ورسته وای خپل هم څه پښتنه لري د ګرمۍ او د غیر ساري ناروغي په زیاتېدو.
قربان سلودین صاحب پښتنه می دا غوښته چې دلته خو نو پیرمن ولادت او ساي څه بهتره معلومات ته چې په ټوټل افغانستان کې د ګرمۍ حالات مثال ګرمۍ جاته شوی ده. نو د ډاکټر صاحب محترم سره خدمات هغه پښتنه ده چې مثال څوک چې د ګرمۍ څخه ځان وسن ته په ټوله کې د عمومي لاندې پښتنه کوم چې مثال خبرې ساده جواب دی راکړي څوک د ګرمۍ څخه ځان خوندي کابل لودین صاحب د افغانستان کې ډېر مسکینان خلک ته پر حکومت ما دا غږ چې مثال وسته چې بیا وسه کسان د لودین صاحب چې د ویشن سی او د یو کولر وسم نه لري باید حکومت دغه ته توجه وکړي. د مسکینان خلک وګوري مثال په ګرته کلی کې به یو دوانه پر درې نفر مسکینان دغه ته دانه شمسي او دانه کولر ونیسي او دا که صاحب ته دا پښتنه ده چې مثال په ټوله کې ته کوم د څه په ساده الفاظ کې دا سره جواب راکړي د ګرمۍ څخه ځان خوندي کولودین صاحب.
کور ودان اتل سه محترم سلامت او سه خیر وسې د پښتنه مو ووریدل شو ډاکټر صاحب درته جواب وي. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو د واتس اپ پښتنو ته بیا به ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري.
مهرباني
استاد.
وعليكم
وعليكم السلام. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غوږی د ګرمۍ او د غراس په ګرمۍ کې د شتنه ناروغي په اړه خبرې کوو. تاسو کوم ځای نه اړ کړي ولې او څه پښتنه لرئ؟ غاک مو سم نه دی کی او زل لک زرا ځای بدل کی بیا راسی خبري وکي ممکن غاګم صحیح و او رودا زل مو غاګ متاسفانه سم نه دی وز ما غاګ لري تاسو
ا زرو پابید د نګهار
څخه خو عابد صاحب ننګرار نستړی مې شو زی غاګ وازی سو زم د ډاکټر صاحب پوښتنه تاسو مخته کی د ما ډاکټر صاحب یو پوښتنه کړی چې وای اوریدون کی بعد ځواب کی کوم حالت د انسان لپاره خطرناک دی چې سر سیوری توی وجود مرته او کنه وجود سیوری توی سر مرته کوم حالت خطرناک دی؟
نو زما په فکر خدواله خطرناک دي، ځکه چې کسر سوري ته شیم خطرناک نو نور چې مر ته شي کسر نو باید ټول سړی سوري ته شي.
خاتاس وچ دواړه حالات خطرناک دي. درې اوریدونکو په زړه پورې پوښتنه په زړه پورې ځوابونه راکړه. درې واړو ولې چې دواړه حالات خطرناک دي. ډاکټر صاحب جواب کې تاسو کومه پوښتنه لرئ په مشخص ډول د ګرمۍ په اړه؟ ځکه ننګرهار هم هغه ولایت دی چې ګرمۍ او بیا دغه د پشکال وخت او بارانونه دغه شکایتونه پکې ډیر وي. تاسو مشخصا څه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب؟ نه
بس پوښتنه او زموږ دغه چې زموږ ننګرهار چې رښتیا خبرې ډېر ګرم دی او بلکې دغه یو غټه ستونزه چې ډنګي ناروغي راوتلې ده، چارواکو نه هم دا هیله چې دغه لپاره څه مخنیوی وکړو. وروره
ښه ډنګي ناروغي بس په دې هیله چې دغه خبرونه مسؤول چارواکي واوري اتمن بیا اوري او دوی د ډنګي ناروغي د علاج لپاره یا هم د مخنیوي لپاره خپل لاسونه سره یو کی او د مریضۍ په اړه اقدامات پیل کړي. کور ودان چاړي کوم ونی ول اوریدونکو ډاکټر صاحب راځي خیال د اوریدونکو پښتنو باندې بلان د تبصره وکړو، بیا به د واتس اپ اوریدونکو ته لګروسته نوبات ورکړو چې حالت ځینې اوریدونکو واتس اپ کې موږ ته خپل پښتنې را لګي.
نو ما ځان سره دوه پوښتنې ونیکلې. یو په دادل څخه پوښتنه وه د اورزګان نه، دوه چې څوارلس کلن دویمه دی مورقه. نو دا لومړی خو دا موضوع بله ده، اوس که مورقي کې وغږېږو نو دا بس پاتې کېږي. زه لنډه غوندې دومره وایم چې مورقه خو هلته افغانستان کې ډېره ده، هلته خو د معاینات کېږي، هغه د ډک جوابچي د لارې معاینات کېدای شي او د خاطه وینه کې هم ځینې معاینات دي او د مورقې دپاره خو بیا دواګانې هم شته. زه نو د لرې نه څه پوه شم چې هغه مورقه دا نه دی آی معاینات شي وی کنه دي. نو خبر دی چې یو لابراتوار ته لاړ شي، هغه معاینات وشي، د ډاکټر جواب چې دلاري او که چېرته د علاقه کوم بل وخت علاقه پروګرام به جوړ شي د مورقې برخه کې. او بل اتل څه پوښتنه وکړي چې ګرمې نه ځان څنګه وژغورو؟ نو اتل څه دا څه پوښتنه دا چې زه د اروپا نه د مړې خېټې ځواب ترته کوي شم وایم چې دا چې وکړي ځان د ایر کنډیشن واخلې او ځان پتاو کې دا وکړي خبره ده د حکومت شي اقتصاد خلکو څنګه ده اگر ګرمه نه څنګه ځان وژغوري؟ یو غریب بزګر چې په پټی لري هغه پټو ته لاند نشي، هلته خو داسې د هوا خو داسې نه ده چې په میاشت کې دوه ورځې ګرمي ده چې ځان وسره، هلته خو غونډ اوړی ګرمي ده. نو دا یو غریب بزګر چې پټو کې کار ونه کړي نو نو تش نه ژوند وکړي. زبل دا ده چې هغه کسان چې کمبختانان خټي کوي پورته خېږي د خلکو کورونه قلاګانې یا کورونه چاته جوړوي، مجبور دی په ګرمۍ کې کار وکړي. نو ځکه زه اوس نو په مړې خېټې خبرې وکړم چې تاسو که موټر لري هغه کې اونته ایر کنډیشن چالان کوي، که کور کې لرم ایر کنډیشن واخلئ او دا اوس کوي او دا وکړي دا وکړي. دا خو ټول د اقتصاد خبره ده. یوازې زه به تاسو ته دعاګانې کوم چې الله تاسو اقتصاد دومره ښه کړي تاسو توان ولرئ چې دا هغه وخت کې چې ډېره ګرمي ده تاسو کار ته مجبور نشئ، په پټو کې کارونه کوي او که زه لنډ وخت لپاره کار وکړي هلته تاسو داسې ډېرې ولرئ چې وخت نا وخت هلته خیر رواني وګوي سړی وګوي پکې. نو دا بیا خبره سیاست ته ځي. نو د طبي پروګرام نه به وځو اوس به خپلې خبرې دلته باندې کوم. زه
او مننه ډاکټر صاحب دغه سپارښتنه حتما ضرور دي چې په کم امکاناتو څنګه ځان وساتو له ګرمۍ نه لجل وهلو نه. ځکه تاسو چې کومې موضوع ته اشاره وکړه چې یو بزګر یو دهقان یا یو خټګر اړ دي چې په ګرمۍ کې کار وکړي، زه فکر کوم د واتس اپ پوښتنو کې چې مخکې ما واورې ده همدغسې څو پوښتنې وي. راځي چې دا درې پوښتنې سره واورو، بیا به په دې تام شو چې په همدې کم امکاناتو څه کول پکار دي.
سلام علیکم، زه ګل احمد دی لمن ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دغه ده چې په ګرمۍ کې موږ مریضي او مشکلات ډېر لرو، په ګرمۍ کې موږ څه شی استعمالوو چې هغه ګټه کوي؟ هغه کوم شیان دي د خنک شیان چې په ګرمۍ کې فایدهمند دي؟ هغه کوم شیان په دغه اړه کې معلومات راکړي نو به دې اوسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نزادي راډیو کوونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي شروع او جوړ به یاست. ما پوښتنه دا ده، په ګرمۍ کې باید کم خواړه وخوړل شي چې بدن له ګرمۍ څخه وساتي؟
زه خدای رحیم بشر دوست د فراه ولایت څخه تاسو ته پیغام درلیږم. نو تاسو ته او تاسو ټولو کارکوونکو ته او بیا خاص ډاکټر صاحب محترم ته ډیر سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نو د ډاکټر صاحب څخه مې دا پښتنه ده چې زه یو غریب سړی چې د سهار د 8 بجو څخه بیا د ماپښین تر 4 بجو پورې زل مرته ګرځم. نو د ډاکټر صاحب څخه مې دا پښتنه ده چې څنګه کولای سم چې د جل وهلو او یا د بدن د سوخت څخه ځان وساتم.
مننه اوریدونکو چې پښتنې مو کړې وي. پښتنې ډېرې دي، موږ هم فقط هغه عمومي راواخیستلې چې تاسو هم داسې عموم کې پوه شئ تر څو په خپلو کمو امکاناتو للمار ګرمۍ سره یو څه مبارزه وکړی شئ او خپل ځان خوندي وساتئ. ډاکټر صاحب، تاسو پښتنې اوریدلې نو تکرار ته به حاجت نه وي.
نو روتين څنګه تاسو ته زما په څنډه چې به اوس باندې نور اوریدونکو نه غوښمه کوم چې وخت یې نشي که څوک کوم اوریدونکو په رښتیا څخه ځواب لري هغه د خپل ځان معرفي کې او کنین نو وروسته خو دا خپل به بیا دې ځواب وایم. اوس نو راغلو دې درې اوریدونکو ته، نو دا چې به وایو چې ما د لپاره اړین دا پوښتنه دا وه چې لومړی ګل احمد د هلمند نه چې ټلیفون کړی او څه شی ګټه کوي، او دومره پوښتنه دا وه چې کوم خواړه ولري، او درېمه د ځین کې کنه چې جلال نه څنګه ځان وساتو. دا درې وړ پوښتنې یو بل ته ورته. لومړی باید ووایم چې واضح ده کوم شی چې ګټه کوي هغه دا دی سړی لمر نه ځان سړی باید وساتي. لمر باید لږ کونې معلومات ورته خدای دې چې ډېر وخت ځای نشي په دې باندې. لمر چې دی یو رقم وړانګې نه دي بلکې څو رقم وړانګې لري. لومړی هغه وړانګې چې لمر چې موږ په خپل سترګو ګوري چې رڼا کوي، دغه رڼا وړانګې بدن ته تاوان نه لري اصلا. راغلو دوم یو وړانګې چې دي هغه تودوي بدن، نو دا بیخي بل رقم وړانګې دي د نسبت رڼا ته هغه بدن تودوي. او درېمې وړانګې چې دي لمر هغه وړانګې دي چې موږ په سترګو نشو لیدلې، نو هغه شته دي چې هغه به ځناورې لیدلې شي. مثال په توګه هغه څوک چې په کلو کې اوسیږي چې ګوري څوک چې چرګان لري، نیمه شپه یو ګیدړان یا سور لنډیان راغلي دي دوی چرګانې خوړلې، نو دوی چې دا تپ تیاره کې دا خدای والی څنګه لیدې شي؟ دوی خپل یعنی هغه د رڼا چې ده چې دوی خپل د انفراریډ ورته وایي، نو هغه دوی حیوانات ده لیدې شي خو انسانان دغه رڼا په سترګو نشي لیدلې. نو راغلو دې ته چې اوس نو کوم شی سړي ته تاوان کوي؟ تاوان چې لمر چې ده هغه وړانګې ډېر تاوان کوي چې اډوکو ته نوځي، پوستکي ته نوځي. نو دا اوریدونکي چې خدای رحیم بشر درته ویل چې د سار نتر ماخامه پورې دې ته وایم چې وروره که څومره چې کوي شي، نو ته دې باید سر کوپړې دې باید هر وخت کې لوسا او هیڅ وخت کې لوسا ونوځي. ته باید په سر باندې دې وخت نه وخت یو خولې ولري، غټه لونګۍ ولري، لونګۍ باید سپینه ووسی، بلکې کوي شي وخت نه وخت یو ټوکر یو ټوټه وخت لاغه لمټه هغه دې د لونګۍ او د کوپړې ترمنځ کې ده چې سر دې باید هر وخت سور وسی. بل دا چې ته خو مجبورې چې ډیر کار کوي، نو داسې د مکه چې په ځان باندې ډیر غره کېږي نو چې نه زه اوس لا تکړه یم، نو د مخکې چې ته وایې چې نه یو نیمه ګنټه نیم ساعت نور به هم کار وکړم، دا غي په ځای ته به وایي ته په داسې کې زر زر د مکه وخپله بیا ځا کومه ډیره لري یو ځکه سورې الته به دی او شه ته وڅکې راغلې سکلو برخه کې، نو او به کوم شی وخوري. نو د خوراک ورخه کې لونه به زهات زهات آسان دی. څوک چې په اوړي کې په تاسو کې ګرمۍ کې نو هغه شی خوري چې خدای تعالی درته جیمی کې درکړي دي، یعنی دا چې هغه څوک چې په تاسو موسم کې چارمغان پستې بادام دغه شی نه خوري، نو هغه به نو خکار نه کوي کنه. نو دا چارمغان غوزان او پستې بادام دا شی نه د انسان بدن تودوي، نو دغه شی نه ته به ځان ساتي. هغه شی نه وخوره چې خدای تعالی د موسم کې درته درکړي دي، سابوباب دي، بادرنګ دي او تری دي. نو هغه یا ځینې میوجات چې دي سرکه وي یا ګیلاس وي دغه سیمې میوجات ګټه کوي. نو راغلو بل دا دی چې سکلو دپاره هغه شی چې وڅکې چې انسان اصلا خپل ورته غواړي، د مثال په توګه څوم چې ډیره ګټه کوي شړومبې دي، مالګن شي نه دي، اوبه دي. کوم چې نه ګټه نه کوي هغه شربتونه او کولاګانې دا شي نه به سره نس کی که چې ته به دې پخې کې معلومات ډیر وکړي چې کوم ښه ده کنه دې به خل کې به ورسته لکه خبرې به وکړي. زه به درځم کوم کنه پښتنی.
او هله کوم ډاکټر صاحب راځي دلته د دوا نور اوریدونکو پښتنی هم اخلو، هغه فکر کوم ډیر عمومي پښتنی دی، دا اوریدونکو خفه نشي دا پښتنی به وورو بیا براشو برته بست.
سلام علیکم، زه د ورځګان ولایت خبر کوم، به داسې لښونه وکړي چې دغه مسلمانان ورونه را ګرمه کې باید یو اسانتیا وروشي، یا دغه غټ غټ تجارانو په جن دی دغه غریبانو سره کومکونه وکړي، مشپله ډیر غریبي او تباہ او بربادي نه دی، مشکلیم ده نو په هیڅ نه چې څنګه لار انتخاب کړو، تاسو ته یو تلکمل میږي ته کولای شئ چې مشتره کومک.
سلامونه او احترامات مې قبول کړئ، عبد الخالق هم د لمن ولایت سم پیغام پرې شه ده. دلته کوچنیانو باندې یو رقم داسې یو سپینه تڼاکه باندې راوخیږي، د یوه ورځ په شاوخوا کې دا تڼاکه ښه ډیره غټیږي، بس وچوي دا ځای هغه د تڼاکې ځای داسې خوړین پاتې سي، نو تقریبا دوه درې کوچنیان دي، دا یو کوچنی خو ډیره رانیولې، دا نورو باندې هم اوس میده میده دانې راختلې دي. دغه معلومات که ډاکټر صاحب راکړي لوندې وسې کور وته
کور ودان. اوریدونکو ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واوریدل کې زه هم دغه دوی پوښتنه فکر کوم، له موضوع نه لګوتلې و خو ما دې لپاره راوخسته چې آیا چیچکونه چې یو څه عام دي، دغه چیچکونه هم له ګرمۍ سره تړاو لري کنه، او که په ګرمۍ کې څوک چیچک نیسي هغه خو داسې یو حالت دی چې وجود سوځوي، وجود داسې دی چې وجود بخار پیدا کوي او مجبور وي ګرئ، کله چې ګریږي وجود بیا نو هغه دانې کله ناکله زوی کوي او وینه کوي، او چې بیا میکروب ورسره لا ممکن خطرناک سي. څه وایي ډاکټر صاحب دې اوریدونکو ته؟
دا چې باندې وایم چې دا هغه دانی چې په بدن کې اوسي، موږ پښتو کې یو رقم ته ګرمه کوایو، نو ګرمه کوم دا چې نه تودوخې باندې راوځي، نو دا ګرمه کې چې دا به خطر دي کله چې ګرمي د منځ لاړه ته خپل ورکیږي وسره، کوم شي چې نه کیږي هغه دا چې په ګرمۍ کې بیا ځینې میکروبونه ډیره ښه وده کوي، چې هغې ته ما لیدلې ځین ځایو کې چې هغه په لاتیني ژبه کې پیوډرمي ورته وایي، نو هغه بیا میکروبونه دي چې په پوستکي کې وده کوي، نو هغې لپاره بیا نو خاص انټیبیوټیک پکارېږي، لکه امپیسلین یا پینسلین، دغه کورنۍ نه دغه دوا پکارېږي، نو دغه فیصله بیا نو ډاکټر کوي، خبر دی چې د پوستکي او ډاکټر ته بیا دا کسان ماشومان ویول شي چې هغه کوم چې رښتیا دا میکروبی ده او انټیبیوټیک ته ضرورت لري وکنه.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید ډیر مننه. بیرته غدي او بو بحث ترازو ډاکټر صاحب، هغه بحث جالب ده ځکه اکسان چې مرته کار کوي، اکسان چې په وړي کې هتا په کورونو کې وي، د شپې چې دوی سملی نو له اوبو یا له مشروباتو نه استفاده ډیره کوي، ځینې کسان چې دی غواوی لري په کلیو کې بیا غوی شلومبې جوړوي، اگر چې شلومبې هم وس هر چاته نه رسیږي، هغه د غواګانو درلودونکو هم اوس اکثر هغه مستی خرڅوي ځکه اقتصاد د افغانستان خراب دی، او شلومبو ته هغه مستی نه پاتې کیږي چې جوړ کی. البته دا موږ راپورونه درلودل تیرو میاشتو کې یا تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې اوس هغه پخوانی سنتي مالداري نه د پاتې ځکه څوک چې مال لري نو هغه واغې خرڅوي، مستی خرڅوي تر شلومبو نه پاتې کیږي، که پاتې کیږي هم ډیره کم اندازه. نو کوم ډول څښاک ښه دی ډاکټر صاحب په ګرمۍ کې؟ او بخو به له شاکه چې تر ټولو خېوي خو بیا یخي وب او داسې وب چې یخي مات وي، د دوه تفاوت وجود لپاره ګټې او زیانونه کې په دې اړه د غوړیدونکو ته معلومات ورکړو ډاکټر صاحب.
دوزین چې بلمر رې په دغه د مریخې کې خبرې وکړو چې اروپا ده، نو لمړی خو اروپا کې ځینې کسان دي چې امختشین ته الکول سکي، نو ګرمه حالت کې الکول خو نه یوازې چې په شرع کې منع دي بلکې طب کې هم منع دي چې هیڅ رقم الکول باید په ګرمه کې څوک ونه سکي. دا یو شی شو. دوم دا شو چې اتره به شو چې قهوه چورته وي، کافي چورته وي، دا هم په ګرمه کې خشانه ده ځکه چې خپل هم دا کافي چې دا د انسان بدن نه اوبه راوباسي، یعنې تش مزاج زیاتوي. راغلو د وطن په سوي وای چې حتی تور چای چې ده هغه کې هم کافین یا مواد شته، هغه د انسان بدن نه اوبه ډیرې ځای کوي، یعنې تش مزاج ډیر وزي سوي ته که سړی تور چای وسکي، نو دا هم لکه ناسالم شه ده نسبتا. او بل کوم شه چې افغانستان کې اوس دوه شه ده، دا شربتونه دي مختلف رقم شربتونه چې هغه کې بیا نو دا کولاګانې دی او فنداګانې او دغه شربتونه چې دي، نو دغه شربتونه په ګرمۍ کې هم ښه نه دي. په دې اساس باندې چې په دې باندې شربتونه باندې اصلا د انسان لا پسې اوبه ضایع کیږي، نو دې لپاره چې او دین کې زما په مطلب باندې ښه پوښتنه داسې وایي جوړې چې یو ځای کې فزن یو لوښه دی یا میز باندې یو څو څاڅکي اوبه دي یا یو څه اوبه دي، هغه کې که سړی لږ څه بوره پرې واچوي، آیا هغه ځای وچیږي که نه وچیږي؟ او چی کنا ځکه ته ګورا هغه وزن تر راکایږي، هغه کښې ځان سره تړي، نو کله چې سره کولا فانتا د خواږه شي نه وخري د هغه د بدن اوبو په حساب تړل کیږي، د ننوزي یو ځای کیږي د بورې سره، نو بدن بیا کوشش کوي چې بوره خو شکر پورته کیږي د انسان، خصوصا هغه کسان چې د په شکرې تکلیف لري د هغوی هم شکر پورته ده، نو چې د خواږه شي نه ورسره وخري لا پسې د هغه بدن نه اوبه راخکل کیږي او بدن وایي چې نه نه هله هله دا شکر ماته تاوان کوي وی باسه د بدن نه، نو هغه وخت کې شکر خو تش نه وځي اوبه هم ځان سره بیایي، نو په دې اساس باندې خواږه شي نه چې ډېر دي هغه انسان ته تاوان کوي، نو خو بدی چې دا د ګرمۍ وخت کې ونه څکل شي، بل دا دی چې لا پسې بدن ورسره تودېږي ځکه کالوري لري دا شی نه، نو راغلو دې ته چې کوم شی ښه دی خ چې د څنګه مخکې تاسې ول اوبه دي منته یوازې اوبه که سړی ډېرې اوبه وڅکي هغه بیا دا دی چې په ګرمۍ حالت کې سړی ډېره خوله کوي، نو د انسان خوله چې سړی هر چا چې خوله کړي دی باندې مور پلار ماشومان خو پیکي که د ماشوم چې خوله یې کړي که مور پلار که میندې ډېر کوي په ژبه باندې د هغه خوله سړی وګوري ګوري چې رښتیا لږ څه مالګانه ده، په دې اساس کله چې سړی خوله کوي د انسان بدن نه مالګه هم سره ځای کیږي، نو خبردای چې تش اوبو په ځای څه مالګه نه سړی وبوسي، مخکې د شړومبو خبره یاد کړه، خدای دې زموږ د خلکو اقتصاد دومره ښه کړي چې هر څوک توان ولري د شړومبو، نو بیا ځینې کسان چې په شړومبو کې دا هیله نه اچي یا نه شنه بابا چې دا لا پسې ښه کار دی ځکه هغې کې بیا د هیلنې او نورو شنو شیانو کې د نور مینرال مواد هم شته چې هغه بیا انسان ته ګټه کوي، یعنی ډېر سالم شی چې دی ګرمې حالات کې اوبه او مالګنې اوبه او لږ څه دا شنباب ډېر ښه شی دی. که د ځینو اورېدونکو په امې تېر ځل په خبرو کې مونږ تېر کال دا خبره کړې وه چې هلته غواګانې چې وګورې په پټو کې دلته اروپا کې او افغانستان کې به هم وي چې ځینو بزګرانو یو غټه تیږه د مالګو ایښي په پټو کې، کله چې غواګانې تاو راتوي کې بیا ژبه اخلي په دې تیږې باندې مالګې وهي، ولې غوا پوهېږي چې ما ته مالګه په کار ده، نو انسانان هم داسې دي چې د ګرمۍ په وخت کې په دې چې ډېره مالګه د خولې د لارې ضایع کوي نو باید سړی ورسره لږ څه مالګه هم تیر کړي وخوري ورسره.
او د مالګې او بورې ګډول چې ځینې کسان په افغانستان کې کوي البته وایي د نه هغه جوړیږي ویټامین سي شربت جوړیږي، بیا د دې ګټه څنګه ده ډاکټر صاحب؟
نو زما مطالعه دا وایي چې خواږه څنګه مې چې مخکې وویلې کومه ګټه نه لري انسان ته، هغه وخت کې ګټه به وکړي چې د یو چا شکر ډېره کته شوي اوسي یا لاسونه یې ورېږدي د ډېرې شکرې کمېدو د اړخه، نور نو کوم شی چې ضرور دی د خوږې بورې په ځای مالګه او ځینې نور منرالي مواد، منته ضرور نه دی چې څوک نو ځان د پچکاریګانې وکړي منرالي مواد پچکاري کړي، بلکې هغه شی چې په همدې شنو باب کې شته هغه منرالي مواد کفایت کوي انسان ته، خبر دی چې دغه مالګه او څه شی چې حتی په شړومبو کې شته هغه اصلا کفایت کوي سړي ته.
کور ودان ډاکټر صاحب، همدې ګرمۍ کې بیا هم پاته کیږو وړو ماشومانو ته تود لمر څومره خطرناک دی؟ ځکه په افغانستان کې خو به لویان وکولی سي چې په سر باندې یا خولۍ په سر کې یا یو ټوټه لنده کې په سر یې واچوي، اما وړو ماشومان چې ښوونځیو ته ځي یا هم مثلا مدرسو ته ځي یا هم ښار بازار کې له بده مرغه کار کوي، هغه هم درانه کارونه یا د موټر کې ښې پاکي یا مثلا پلاستیکي کڅوړې خرڅي یا کوم بل شاقه کار باندې لګیاوي، د دوی د وجود مقامت هغه سنوي لکه د لویانو خصوصا د لمر په وړاندې، د وړو ماشومانو د ساتنې لپاره ډاکټر صاحب هغه د مخنیوي امکانات؟
نو د دین صاحب دا ځواب چې تاسو ته کوم نو هغه ځواب چې ما خپل مخکنه پښتنه کړې او ریزن کو نه چې کوپړې کا مرته وي خدای دغه توان زیات او بدن مرته وي، نو زه باید ځواب یې دا دی چې کوپړې که په مرګ کې وي او ټول بدن که یخ وي د دې تاوان زخت ډېر دی، الاتي څنګه مخکې من چې یاد کړه لمر چې دی د تودون کې وړانګې لري چې داسې وړانګې چې دي د انسان نه یوازې پوستکي نه تیریږي بلکې هډوکو نه هم تیریږي. یعنی که د یو چا سر په مر کې وي کله چې د مر وړانګې راشي د هډوکو نه ته به وایي چې لکه د تمانچې غوندې د وړانګې ننوځي مغزو ته یې. نو مخکې مې چې یاده که د انسان سلطان خو مغزه دي نو مغزه د انسان مغزه چې تاوده شي ته به فکر کوي چې یو څوک په طبعي باندې د چا مغزه وریتوي او انسان چې مغزه چې وریشي خو د منځه ځي. نو په دې اساس باندې چې وړانګې راشي سر ته هغه مغزه د انسان پړسیږي بالکل د منځه ځي انسان زر مړ کېږي ورباندې او حتی بیا زر ښه کېږي. نو راغلو ستاسو پوښتنې ته ماشومانو ته د وړو ماشومانو کوپړی چې ده دغه دې دې نری ده نو دا کوي کومپلیټ نه ما د اډوکې نه د دمر وړانګې تودون کې وړانګې دومره ژور چې مغزه دې زر تودېږي. بل چې وګورئ ځینې میندې پوهېږي چې کله چې هغه نوي زېږېدلي ماشومان دي واړه ماشومان دي تر څو میاشتو پورې د هغوی په کوپړۍ دغه وروستۍ برخه کې یو ځای دی ته به وایي چې هلته اډوکې نشته تش پوستکی دی. هغه ته په لاتین ژبه کې فونتانه نیلی وایي. یعنې دا په رښتیا هغه دي کې کوپړۍ یعنې هډوکی نشته هغه تش دی یوازې پوستکی دی ورباندې. نو که هغه ځي باندې لمر راشي نو دا متل لري چې ته به وایي چې د یو د دې ماشوم کمبخت کوپړۍ دې واخیستل او کباب دې کړه په یو طبعي باندې. نو ماشومانو ته تر لمر وړانګې ډېرې خطرناکې دي. نو که همدې اساس باندې که ماشوم چېرته په لار کې سفر کې هېڅکله بدن یې خو بیخي بیخي څنګه چې وایم چې باید تود ونهسته چې خو کوپړۍ په هېڅ رقم باندې باید یو ماشوم حتمن باید یو خولۍ یو شی ولري په سر کې باید کسړې چترۍ لري کوم شی ولري ونیسي او څنګه چې مې مخکې یاده کړه که ګرمي ډېره ده باید وخت نا وخت یو یو پوټه سړی وي یو ورکوټه د سمالګوټه واخلي په سر کې دي او هغې په سر بیا خولې کې دي چې د ده کله چې دا کوپړۍ هغه د سمال یا کوم شی ټوټۍ چیښ د هغه توده شو هغه باید ایسته کې سړی بلته بیا هغه لږ څه سړی کې په سر کې دي او خولې کې دي. یعنی سر باید د ماشوم هېڅکله تود نه شي.
بله کوربدان ډاکټر صاحب د ځینو کسانو بیا عضلې شخیږي په ګرمۍ کې د دې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب دا باید ووایي چې د انسان د عضلاتو په شخوالو کې څو شیونه ډېر لوی رول لري چې هغې کې کلسیم دی او منرال مواد دی او مالګه ده. نو دا دی کله چې سړی ډېره خوله کوي بیا نه یوازې مالګه بلکې کلسیم ورسره هم ځای کېږي. نو دا وخت کې بیا کله کله ځینې کسان دي چې په رښتیا ګرمي چې زخته زیاته شوه نو عضلات ورسره بالکل شخیږي. حتی د چا یې کله کله ما یې خپله لیدلې دي یو ځای کې چې حتی خوله ته یې چا کلګي ورسره. نو دا معنا لري چې د بدن کې منرالي مواد ډېر کم شوي دي. نو دغسې حالات بیا حتی د روغتون وړ دي چې باید یو څوک باید روغتون ته منتقل شي. نو په دغسې حالاتو کې لومړنۍ مرسته به دا وي چې سړی هغې ته بیا لږ څه اوبه او مالګنې اوبه ورکړي ورته.
بله او هم دې موضوع کې پاتې کېږو ځینې پوښتنې کوو اوریدونکو هم دلته پښتو فیسبوک پاڼه کې ځینې پوښتنې لیکلي خو زه چې لولم تقریبا سره ورته دي. کچیرته یو څوک جل ووهي یا یو څوک په لار رواني د فتن ګوري چې یو کس لمر ته پروت دی جل وهلی دی یا لمر وهلی دی لومړني کومکونه څه ډول ورسره کولای شي او به ورکی صورت انتقال کی یعنی اغه لمرنی او اړین مرستې ورسره څه کېدلې شي ډاکټر صاحب؟
دومره مهمه ده چې سره پوښتنه دا کس چې ده آیا خبرې کوي شي او کنه شي کولای آیا بیوخه ده او کپوخه ده. بل دا ده چې مخکې مې چا راکړه کده شي چې بالکل سره ډیر وخت په لمر کې وو او په بدن په لمر کې وو. نو مخکې مې چې یاده کړه کله چې د انسان په حساب په یو څوک روان دی او ډېر وخت هم داسې په مر کې دی نو خو د انسان کوپړۍ بالکل ډېره تودېږي نو هغه دی ولېږي زوف کوي داسې. نو دغسې انسان سره که داسې وکړي چې هغه څملي د ده لا پسې ډېر تاوان کوي ورته. نو دای باید حتی په ناست حالت کې د سر مرسته وکړي او شي مرسته داده چې د ته باید اوبه ورکړي شي او نور اقدامات چې اوس وروسته به یاد کړم دا وشي. او هغه انسان چې داسې چې کوپړۍ ډېره مرګ نه ده وهلې بلکې بدن یې تود شوی هغه باید سم لول شي پخې باید پورته شي. اوس مهمه مخکې ته یاده کړه که یو انسان په هوښ دی نو د هغه سره مرسته نسبتا اسانه ده نسبت هغه چاته چې بې هوښه دی. که یو څوک په هوښ دی نو هغه باید په خبرو باندې پوهېږي، هغه ته وایي ته چې څمل یې آیا ته سرخوږی دی لا پسې زیاتېږي او که نه پروا نه کوي. که داسې وي چې د هغه چې څومله وایي چې وایي چې نه چې څومله سرخوږی مې نه پیدا کېږي راته یا زیاتېږي نه، هغه باید څومله وچي پښې باید پورته ونیول شي چې د ده د پښو نه پورته نیولو باندې وینه راځي د انسان بدن ته او خصوصا سر ته یې بیا وینه راځي. بل مهم دا دی چې هغه کوم چا چې فتن کرمی وهلی دی هغه باید جامې کې نه وویستل شي. هغه واضح دی چې سړی باید مراعت وکړي، هغه د اخلاقي مراعت په کار دی. نو هغه باید څومره تودې جامې چې ټولې دي نه وویستل شي. نو هغه باید بدن څومره چې کوی شي، که څوک اوبه لري لږ څه اوبه یې په بدن باندې واچوي، که اوبه نشته اقلن پکی باید ورته وهل شي، پکی هم یې څه ګټه کوي. نو ډېر مهم په دې حالاتو کې دا دی چې اوبه ورته ورکړل شي، څنګه چې مخکې یاده شوه مالګنې اوبه شړومبې دغه شیان ورته ورکړل شي. که چېرته به یو څوک بیا نو خپله خبرې نه شي کولی او که ورته حتی اوبه ورکړي، حتی ځینې کسان دي چې ما لیدلي هغوی حتی توان د اوبه څښلو نه لري، نو دا بیا نو ډېر خطرناک حالت دی. نو دغه حالت کې باید ډېر زر یو امبولانس وغوښتل شي، هغوی ته باید د سیرم د لارې د اوبه ورکړل شي او هغه باید کنټرول شي. ځینې کسان دي له بده مرغه چې سره دي چې عاجل ډاکټر ورسیږي، روغتون ته ورسیږي، که د ده بدن ډېر وخت وچوي وي مخکې مې چې یاده کړه، که د ده د بدن د حرارت د تودوخې درجه یې د یو څلوېښتو نه پورته شوي اوسي، نو د هغه ځیګر هم ورسره خرابېږي، پښتورګي هم ورسره خرابېږي د ډېرې ګرمۍ په وجه، د ډېرې تودوخې په وجه. په دې چې ماغزه ډېر تودوخه اوسي، نو دې ته بیا نو د انسان ته ملټي ارګان سزا سړی به هلته درې ورځې وروسته د دې نه هم ورکېدلی شي.
او ډاکټر صاحب، یوې بلې مسلې ته هم راځو چې هغه په افغانستان کې په اکثرو سیمو کې ویلې دي ډنډونه دي، حوضونه دي، که څوک ګرمۍ وهلی وي یا جال وهلی وي، آیا په کار ده چې د فتن اوبو ته ځان واچوي، خصوصا که اوبه لږ زره سړې وي، لکه د بامیانو د بند امیر بند یا مثلا د قرغې بند یا هم د پغمان یا د افغانستان په دغو غرنیو سیمو کې ځینې ځایونه دي چې سړې اوبه لري، په ګرمي حالت کې یا په جلوهلي حالت کې دفتن سړو اوبو ته ټوپ کول یا په ځان سړي اوبو اچول دا څنګه دی ډاکټر صاحب؟
نو دین صاحب تاسو به اوریدلی چې ما چې اوریدل افغانستان کې او څوک ډېره خل امبو پوهېده، هغه ټوپ بلانکي ډنډ ته چې ښه یا خو تشې ګرمي وه چې بالکل سخته، خو ټوپ یې چې که ژوندی رانه ونوته، آیا لاندې نهنګانو چې هغوی کش په ځان ته، آیا سر یې په تیګه لګېدلی، هېڅ شی نه وو. خبره دا ده چې دغه اوبه په خصوصا دغه ځایونو کې چې لږ څه د ټول اوړی ټول مرد نه وي چې اوبه تودېږي نه، بلکې دغه ځایونو کې چې مخکې مې یاده کړه د بند امیر یا ځینې نور ځایو کې چې د ورځې لمر یې ډېر تود او د شپې هوا سړه وي، دا معنی کله چې مر راغی ښه تود مر وي. نو مر څه شی کوي؟ دا اوبه چې زیاتې شي شل یا دیش سانتی متره پورې اوبه تودېږي، خو هغې نه دیش سانتی مترو نه لاندې چې وګورې اوبه داسې سړې وي چې لکه کنګل غوندې ته وایي، داسې ډېرې سړې وي. نو یو څوک چې د ګرمۍ نه وایي بس ځان یو خوم یو ناڅاپه ودانګي اوبو ته، لاندې خو اوبه د دیش سانتی مترو نه لاندې سړې دي، د ده بدن یو ناڅاپه یخ شي. چې یخ شي مخکې مې یاده که د انسان په بدن کې پوستکي یو رقم زنځور دی، خبر ده هغه خبر وکړي هله دا خو ډېر یخ دی، د ده بدن د مخکې چې یاده کړه ترمامیتر درجه چې وګرځي د خپل بدن تود شوی څلوېښت درجو ته بدن یې دننه خونه تود دی، نو خته چې اوبو یخ اوبو ته ور ودانګي پوستکی دې فکر کوي چې ستا ډېر یخ دی بدن دننه، ته به نه لرې بلکې ستا دننه ځان یخ دی. یو ناڅاپه اوزاد شروع کوي ځان خوځي اوزاد، یعنی دا چې امر کوي چې هله ځان تود کړه، د بدن خو لا پسې اصلا تود و چې دی چې یخ اوبو ته ور ودانګي لا پسې بدن تودېږي، دا معنا چې دا پسې په حرارت درجه چې توده شوه مغزه لیونی کېږي، مغزه امر نه کوي، هغه پلس ډوبېږي او بیا نو نه شي وتلی، یعنی څو دقیقو کې حتی دا انسان خپل ژوند له لاسه ورکوی شي. نو ډېر اړینه ده چې داسې اوبو ته ور ونه دانګي.
ډاکټر صاحب، زه همدلته یو بله پوښتنه کومه، د اروپا او کابل او نور لوی خارونو کې سوناګان شته، اما څنګه بیا د سوناګانو څنګه ته یو ځای کې چې د حرارت درجه مثلا 40 لوړوي، شپږ 40 درجه ته تر 50 درجه پورې الته انسان کینی لاس 15 دقیقې بیا مخته د سړو یا کنګل وهلو بو حوزونه وي، نو لطبی په لوه د یا خوبوته هم ځان چول فکر کوم سم نه دی.
نه دا خو د سونا موضوع بله ده، یو خدای چې سونا کې چې د سونا داسې جوړې اوبه نه لري چې 3 متره 6 متره جوړ اوسي، هلته سړی نه ډوبېږي په دې کې. دا یو شو. بل دا دی چې هغه نو چې د توتي نه راوځي او یو ناڅاپه په ځان باندې سړی اوبه واچوي، هغه یوازې د 2 ثانیو یو دقیقې خبره ده. نو دا دومره خطرناک نه ده، خپل انسان به پوهېږي که د چا وده خرابه شو، ګنګس غوندې شو، هغه زه خپله راوځي او ژور اوبونه خو دا خبره ده چې څوک وتلی نه شي که نه.
ښه، بس سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. فقط لنډ په پای کې د انسان لپاره په ورځ کې په دغو شپو ورځو کې چې ګرمي ده څومره اوبه اړینې دي، خصوصا دغه سه انسان لپاره چې مثلا لمر کې کار کوي یا مثلا تودوخې ته برابر دی، د اړتیا وړ اوبه څومره دي؟ دا پوښتنه به ځواب کړي بیا به سره بس پای ته ورسو.
نو دین سے دس پای دو ایم چې انسان په سره کتاسي یو ایم چې 2 لیټر 3 لیټر دا به غلط غیر تیپی زوږي. دس به ایم چې دا وزن پورې ده، د انسان یو کیلو وزن د پاره 15 میلی لیټر اوبه پکار دي. نو دې ته پر چې دا زوږ لکه آسان نشي، تاسې به وي کده یو چا وزن ده 1 کیلو، نو دته 350 ملی لیتره اوبه پکار دي، یعنی 3.5 لیتره اوبه پکار کی ورته. او که چېرته د یو چا وزن 50 کیلو ده، نو هغه ته بیا نو 1.5 لیتر نه لږ څه زیات پکار کی. خو خبره دا ده دودین صاحب چې کوم حالاتو کې، آیا په ژمي کې او که په اوړي کې، بل دا ده چې آیا د ده بدن حرارت درجه هم توده شوې ده او که نه ده توده شوې، بل دا ده چې ده خوله کړې ده او که نه ده کړې. نو کله کله داسې کېږي دودین صاحب چې ځینې کسان چې په مر کې فرزندمندي وایي کار کوي بستران دي، په 1 ساعت کې 4 لیتره خوله کوي، یعنی 4 لیتره په 1 ساعت کې اوبه سره ضایع کوي. نو دغه انسانان ته چې وګورې، نو یوازې مغه 1 ساعت کې چې سړي 4 لیتره اوبه ضایع کړي خولې د لارې، نو لږ تر لږه په 4 لیتره هغه باید بېرته وڅښي چې د ده ضایع شوې اوبه بېرته په ځای شي. او ځینې کسان چې هغه 5 لیتره ضایع کړي مجبور 5 لیتره
بله،
نو دې لپاره باید ووایم چې دې لپاره بیا نو یو کمپیوټر پکار دی چې حساب چې چاته ته خو دغه کمپیوټر د انسان بدن کې شته، هغه کوم چې کېده هغه د انسان خپله ژبه
کوي،
نو چې دومره اوبه وڅکا چې ته زغلولی شي او وڅکلی شي.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمه په جرمني کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر اکرم ملک زینه ډیره ډیره مننه. را تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو نیول.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا پدا سے رنجختہ مسیحا ستا پختنا می علاج ستا خبر می دوا ستا خبر می دوا دستر گو نور محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہان میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالا رم ناستا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا
دے آزادی ریڈیو اپلیکیشن لے پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري آن پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره آزادی ریډیو صاف او روانه واوري 24 ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې